کړي مسی وخت سهار لس بجې سوینند خالی ورځ د 2015 کال د جون 14 د عبدالحق کاکړ او اسرار علي مومند په د مشالی دو په یو بلګړی کې هر کله کو هله دا چیرو جوړ او خوشاله بیاست په روانه غړی کې د پاکستان خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او څېړنې هم وړاندې کوو په دوه نمایي کې به د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل کې به سره والا مومند خبرونه وړاندې کوو
د پاکستان په قومي سملې کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نیپسي واټ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې د امریکا د مالو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی اوس خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي سملې کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نیپسي ایوارډ کې ورته د حصے ورکولو غوښتنه کړې پرون سملې ته په خپل وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجي ګل اپریدی ویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د ټولو صوبو خپل خپل برخه ده خو د په خبره قبایلي سیمې له دې محروم دي نوموړي د 2015-16 کال په بجټ هم نیوکه وکړې او زیاته کړه چې په دې کې د غریبو خلکو خیال نه دی ساتل شوی همدارس له باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول چې د بجټ جوړونکو ته د قبایلي نظام او د اوسیدونکو د ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته نو ځکه د بجټ ګټه قبایلي ولستن رسیږي د ده په خبره له قبایلي سیمو دې ځان له یوه صوبه جوړه کړل شي او یا دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي چې دا رنګ په یو قومي بهیر کې ورګډې شي یا دې وی چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارون لپاره دا وار په بجټ کې شوخوا 40 روپۍ خودل شوې دي پر دې سربېره 40 روپۍ به د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي د امریکا د بونو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي د بونو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دی چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چیلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي بل خو د پاکستان د بونو چارو پاخې وزیر چودري صالح خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړي
محل پاکستان کی گنچ مرخی او نکنام بہرنی خیریہ موسسے ہمشتا زو پا دیلر کی لڑے والو خیریہ موسسو او دولتونو تا پیغام ورکاوم چی منگ پاکستان کی اغو موسسو تا ہر کلے ویو چی خکار کوی خود دی باید دا پاکستان دا قانون درناوی اوکری او لخپلی دائری پخیو نباسی
د روسو له حقوقو تر زیات پر ازو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو د چیلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او د پتورونه یې ورله وتړل یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي د مسعود طالبانو یو کمانډان شمی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشر ډاکټر ویل چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې اوه نور مشکوک وسلوال جوبل شوي هم دي سرچینو مشر ډاکټر ویلي دي چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې شمی مسعود په مشرۍ څخه باندې 25 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د سویلي وزیرستان په لاده سیمه کې د امنیتي سرتېرو په پوسټه برید وکړ له دې وروسته امنیتي سرتېرو د پیښې ځای د تو په یوه ګولۍ وداغ چې پکې یا طالب قومندان او ملګری یې وژل شول سرچینو دا هم ویلي چې رضوان خو ترمنځ په دغه نښته کې یولس امنیتي سرتېري وژل شوي دي شمی مسعود د لدا ډیویژن د طالبانو امیر وو او پاکستان حکومت د ده د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ ایښودی وو تحصیل مشال ډیو خبرونه اورئ د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړ سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو ښاغلي نبیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیات شمېر افغانانو قاتل وو د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي بلکه پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څه ویلي د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په میاشت کې د اوربان وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولیا تاولالدین پرون مشلدو ته ویل چې د دینی عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي لودین زیاته کړه چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربان غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز ویل د روژې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. یاد وي چې د روژې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین پرون مشرانو ته وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دین خطو کې یو تن سیمه ایز پولیس هم وژل شوی. د پولیسو د نور سرتیري جوبل دي. د ایران د روس له خوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنه شوی دی. د روسو ریا نوست اجانس د سرګی ریابکوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډیر زیات په ورو کېدو دی. ریابکوف زیاتوي چې دا یو بیرونکې حالت ته ځکه یوې موافقې ته چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کیږي لږه موده پاتې ده. ریابکوف چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. د روس، برتانیا، چین، فرانس، جرمني او امریکا چارواکو په 13 اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به یې ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. او د آذربایجان په سرخال باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک سیالیو د پرانستې دستوره ترسره شوه. د اروپایي اولمپیک د سیالیو دستوره ولسمشر الهام علي یوب د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 16,000 نندارچیانو په موجودګۍ کې پرانسته او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا پکې د سولې او یووالي سندرې ویلې.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې ده. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغیز لرلی شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي. دوی سره موږ دغه سره رویه ساتو. دا به ډسکرش کیږي او هغه فنډینګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده افیکټ کیږي.
او د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کورونه ته ستنوي خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی؟
کم د مصر جگنا وعده شوی وی چکن دا غل تم کور نه وران شو او څلور لاګه روپې تو پور چکن دا کم وعده شوی او وعده چکن ته وسه پر می وک اسلام نی ملو شوی.
او په دوه منی مای کې د بخت استوري ادبي پروګرام لرو چې پکې د پښتو د صوفي شاعر رحمان بابا په یاد کې د غونډي حال هم شامل دی.
تاسو کو متوجه شئ د رحمان بابا د پدې شعر کې راځي پیغام پروت ته چې بل په غشو ولې هسه پوښه چې همدا غشې بستا په لور گزار شي.
یوش مې نو رپورټونه لرو له مشال په دې سره اوسه. او سم د خبرونه د پال رپورت. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استادو غوښتنه کړې ده چې د نورو سپو په شان په قومي مالیاتي کمیشن کې د فاټا ته هم برخه ورکړي سي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې فاټا دی یا بیل صوبه جوړ کړي سي یا بیا دی په خیبر پښتونخوا کې زم کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل راکوي.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي چې کوم حاجی شاجی ګل افریدی دی نو دغه غوښتنه وکړه چې یو خو په ان ایف سی اوارډ کې د ټولو سوبو لپاره چې کوم دی برخه یې خوده شوې ده خو په دې کې د قبایلي سیمو لپاره هیڅ قسمه برخه نشته. نو باید چې دغه ان ایف سی اوارډ کې هم د قبایلي سیمو د قبایلي خلکو د ترقی او د خوشحالۍ لپاره هیڅ کې خوده شي. دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپاړسم کال لپاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړې دی وینا چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی خوده شوی او نه پکې د تیلو نرخونه راکم کړی شو. دغه شان نه پکې د ګرانې ده کومولو پکې څه خبره شته. بیا
چې او د دې ترڅنګ د پارلمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د هغو کې نورو چا خبري وکړه
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکي شاب الدین خان وینا وچه یو حکم خلق بجټ جوړی نو هغه ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی جنسو کې څومره خلق او په کم حالت کې ژوند تیری نو دغه رنگ هغه د لیول مې په وجه باندې کم بجټ جوړ کی د هغه فائدہ دغه قبایلی سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته نه رسی یا خود داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړ کړی شي یا د په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي نو دې سره به دو نشي چې کم از کم قبایلی سیمې به هم په کامی بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 ماشومان چې کم دي نو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان هسپتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي او ورسره چې کم دي نو د هغه ځای چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي
د پاکستان پارلمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ جاج اخلي خو په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټي پرون په پېښور کې په تیرو 4 کلونو کې د وړاندې سو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو برخه واخیسته تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف ځای راکوي
د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی پروگرام منیجر ملک مسعود مشال ریڈیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د 13 کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي
مونږ زیات تر د بهر ملکونو فنډز باندې بیس کوو او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به مونږ سره مونږ له فنډز راکوي خو چې کله مونږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر 13-14 کالو کې ایوریج باندې 12% فنډ چې کوم بهر نه راغلي دي هغه استعمال شوی دي 12% او چې کله د ټوټل ای ډی پی نه وباسو هغه پرسنټیج نو هغه به 4% تر کوشي
نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه په روان مالی کال کې صرف 45% ترقیاتي بجټ استعمال شوی دی د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او پخواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې ترقیاتي فنډونه نه استعمالول د حکومت نه اهلي ده
څومره عجیبه خبره چې دا صوبا روان کلنډر پروت دی په دې صوبې کې ډېرې لویې مسلې دي دا خو ډېر بنیادي سوال دی چې د دې صوبې مسلو ته مونږ وګورو بیا پیسې لګېدو نه لګېدو ته مونږ وګورو دا ډېرې جدا جدا خبرې دي روڈوں نروان اسپتالوں نروان اسکولوں نروان روزگار مسئلے نہ اول وسائل کم دی خوچے کم موجودہ وسائل دی آئے آغا ولی استعمال دردی نہ اہلی دا دردی غیر سنجیدگی دا
تحریک انصاف لخوا د صوبائی سملے غڑے او د وزیر اعلی مشیر فضل الہی وائی چې د دوی حکومت د بے ضائع فنڈوں خرچ کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجټونه چې کم استعمال کړی دي لارې کوڅې روډونه سکولونه هغه اکثر چې دین په کاغذونو کې هغه شو کړی دي نن مونږ داسې قانونونه پاس کړل لکه استاد آر ٹی آئی وکړه د رائټ ٹو انفارمیشن یا نور ګوره مونږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو لپاره سرګرم یو د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک
پام دی وی چې د روان میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 450 اربو روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفتر تړل شوی د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندوی ادارې په اړه نوې پالیسي جوړوي خو په عین حال کې د امریکا د سیو دی چلډرن په دفتر تړلو اندېښنه ښکاره کړې او خپل د پاکستان د بشري حقوقو ادارو د حکومت دا ګام غندلې دی د ګلای از رپورټ ته وغوښتو
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایي کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تېرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفتر وتړل شو وفاقي وزیر تیره ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیو دی چلډرن ادارې دفتر تړلې دي نو موړي ویل
ایک بین الاقوامی این جی او کو اسلام آباد میں بند کر دیا
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړې شو اصل کې د 1300 کالو راسې پاکستان کې د خپل خوخې د آزادۍ پالیسی را روانه ده او په سونو بهر ملکی این جی اوز بے د سزا بیتے او قانون دلته کار کوي خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځنې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي نو د پاکستان حکومت هیواد هغوی ته هرکلی وای او د هغوی مرسته وکوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچې حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
مونږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسله والو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن کارکوونکی آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه راځي. ظاهره خبره ده چې تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي. دوی سره موږ دغسې رویه ساتو دا به ډسکرج کېږي او هغه فنډنګ چې کوم دی فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره او دلته کسی کم لکه دغه سیکٹر کې کم خلک انوال دي کم والنتیرز هم پکې شته نو هغه ته باندې به ډېر زیات اثرات د اوسېد راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال اړیو ته په رالیګري خبر پاڼې کې ویری دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټسه د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاوو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي.
کل آیاسو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د فوج او وسله والو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې سوي. حکومتي سرچینې وایي په داسې یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قمندان شامی مسعود وژل سوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو خپله د وسله والو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هېواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د خسر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی. تفصیل له اسلام آباد او بخشیل ډیر اسمل خان د مشال ډیو همکار سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطه په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پېښه کښې 9 نور طالبان پررژلي شوی هدي. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. د هغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پېښې ځای ته وردغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیري مړه، 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند 1 طالب مړ او 3 پررژلي منلي و. دا د یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخله د دد سر قیمت 2 کروڑ کلدار مقرر کڑائی وا دا د یادون وردا چ د مسعود طالبان سلور ستر امیرون کمانڈرون بیت اللہ مسعود ولی الرحمان مسعود حکیم اللہ مسعود او قاری حسین مسعود د امریکہ بیا و بازا جزونو پبردون شل اول و جلی شوی دی خوشامی مسعود واحد مهم کمانڈر و چ د پاکستانی پاور سارا پم زکانی جگڑا کشے سا ورکڑلا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو
د بلوچستان پلازمینه کوټې د بلدیاتو چیرمن اشاروال د لکه ورکوي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختګ کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته ولاړ شي. ډاکټر کریم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي پارټۍ سره دی مشال ریډیو ټول کې غوښتنې ونه منل شوې نو کېدای شي دوی استعفاګانې ورکړي خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي پورې کړ. تفصیل له کوټې نیاز مسخیر لک.
د کوټي شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون سرکان روډونه عمارتونه جوړون او د عوام کار د عوام د چوکاټ پورې د دې مسلې حل کوون دا زموږ کار دی. بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه او آئین یو آرټیکل دی یو سو یو سلوشت ای باقی دا وایي چې دغه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور بداگرد ودی طور کو استحکار قانون سازی ده. لیکن بدبختانہ تو نالی ایم ایم پی اے جوڑی ایم این اے جوڑی فلانام کے فلانام کے
ڈاکٹر کلیم اللہ پتہ اڑا زیادہ تکڑا
چی مجھ میں نو خوش نو تے پر نک پرسے تکلیف ہوئی را کوئی زم ست پر مزر او زم مخو بل خپل کار کو پگے کلا گیا ناش دے لک پکر چیز نین کہے چیز پلانے چھو ما دل پیسے راک الگ دا پیسے خزما دی ما دا پیسے زما دی دا سانہ دی دا ڈیولپمنٹ پوچھے دا زما دا دا سان نہ دے
دا کوٹی دویم شاروال یا ڈپٹی میئر یونس بلوس پدغه اڑا ویل
ڈاکٹر صاحب سربراہی باندھا مرداگر دا بلوچستان چیئرمین وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا داگر دا مجھ راہو گشتی یا مندل تو صلاح ہو کہ بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹیمپ کو مجھ نے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئین پاکستان چی 18 امینڈمنٹ سوئی دی پاگا کی مجھ شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپئے دی 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے
خوبل خوا د بلوچستان حکومت د شاروالی یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نوموړي زیاته کړه
دا وایم چې دا اختیارات دی ولاړ شي وزیر اعلام دا خوښه ده او دا اراده ده لیکن افسر شاهي چې دا هغه د مختګ نه وایي د صوبایي اسمبلی څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاکی نه چونکې هلته که دا پیسې کاټیږي هلته د دې شیر کمیږي.
خود د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي
موږ دا دغه کړی دی چې اول خو به موږ پر دې باندې دبا واچو که په دې نه ټکېدو بیا به عدالت ته وځو هغه به چیلنج کړو که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګډ استفا ورکړو بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو بیا ولیله کوچتې پوهېږئ ستاسې انتظامیا پوهېږي موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صبح و چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټول ټاکنې تر سره ورسولې خو اوس په دغه صبح کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډېر موده وسو چې خپل سیمو ته ستانه سوي خو حکومت هیر کړی دي او دلته په پرمختګ کارونو لاس نه دی پوری کړی. دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کورونا سوزول سوي او دلته اوس سکولونو د سیاحت اسانتیاوي هم نسته. خو بیا د خبر انتظامي چارواکي وایي د خبر ایجنسی د متاثره سو خلکو مرسته کول د دوی لومړنۍ ترجیح ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دل تروسا د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړی. د دوی پوینا دلتا د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوي او تعلیمي ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري. په دې هکلا د تیرا میدان سیمې یو تن نورخیل پردی مشال ریډیو ته وایي:
مو دا عرض کوو چې مو د غالوکا سروې وشي، کم کورونه پکې ویران شوي دي، کم سرکونه پکې نشته رای، د بجلی نظام پکې نشته رای، د اوبو نظام پکې خراب شوی رای، سرکونه پکې برابر شي، وسره چې کوم ورو کم سکولونه دي، سکولونه پکې خراب شوي دي، د سکولونو بندوبست هم وشي.
او د تیرا میدان یو بل تن سید ګل پردی وایي:
په پورا وادي تیرا کې چکن اسپتال بالکل چکن دا نشته رای، کم د مسره چکن واده شوي وي، چکن دا کم کورونه ویران شوي، هغه څلور لکه روپۍ فکر چکن دا کم واده شوي
تجارتی
کریانی دکون نو د چا د سپیر پارت وو، حتی دا چې وو اسې 2000 دکون نو دا غي سره وعده وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وسکه څنګه سم مدد خو به سره لازمن کوو کوم کمال یو نو نا مکمل خو خود نشته چې څنګه سم نشته.
خو بیا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاوی چې حکومت غواړي چې د خیبر جنسی د متاثر شو ټول خلکو ورزنه ژوند په سمتوګه بحال کړي او ستونزې هوارې کړي.
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چې څومره ضروري چې مونږه د نارمل لایف د خلک بوزو کړه دي زندگی د چا عام رواجو د قانون لاندې شي، د کیس اکونومیک اکټیویټي بند شوی دا چا هغه خلاص شي، د کیس سکولونه اسپیټالونه څومره سہولیات ادارې دي چې دا بحال کړي شي. اور سره دلته وران چکم کورونا دي د خلکو د هغه سروې ان شاء الله کوئی کمیټې صورت کې هغه به هم شروع کیږي.
یا د دې وچ په 2010 لسم کال کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په کورم کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. دغه مهم به تر لس ورځو پورې دوام ولري. دوی وایي که کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونو ته ولې شي. نور حال تاریخ کورک ځای راکوي.
په کورم ایجنسی کې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن په نامه د تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم په اړه د خلکو شعور رابیدارولو یو مهم شروع شوی دی. د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځې نه شروع شوی دغه مهم به تر لسو ورځو پورې جاری وي. د تنظیم مرکزي مشر وحیدالله بنګش مشال لډیو ته وویل دوی به کلی په کلی او کور په کور ځي او خلکو ته به دا خواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي.
نو دا مخصوص یار مخلی لکی کی کور وکو او خپل بچی تا او دی لکی خلکو کی دا یو اویرنس پیدا کړی دا غوی روزی او قلم پر اوچت کی دا دنیا ته وخی ته مو دشتګر نه بلکی مو قلم خو مو علم خو او مو تعلیم خو.
دا تنظیم مشر زیاده کړه پسما کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لوجی دلته کې تعلیمي وضع خراب شوی دا. د منځنی کور مې محمد یوسف مشال لډیو ته ویل خلک داسې شته چې هغه په دې نه دی پوها چې تعلیم څه اهمیت دی. د ویل په سیمه کې تعلیمي کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ادا کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده، نو پکار دی چې د سیمې ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي.
صرف دی جیٹیشن کمپین پر راش محدود نہ کی دے دو سینار جو کی سوکو میں جمسے کی اور دو مختلف نور ایکٹیویٹی کی سر سر
کورما کے تعلیم محکمہ دے ریکارڈ تر مخا پسیما کے دے سرکاری سکول نشمیرا شاو خوا پنزنیم سوادا چبگی دے سلو نزیا سکول نا دے ترا گر اخکار شوی دی تارے کو رگزے مشال ریڈیو پی خبر
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوس هم لسمه بجه سوی دی اسرار الله مومن به خبرونو لنډی سولاندې کړی
د پاکستان په قومي سملې کې د خبری سیمو نمائندگانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په نیټسي ایوارډ کې ورته د حصې ورکولو غوښتنه کړې پرون سملې ته په خپل وینا کې له خبری ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاه جګل افریدی ویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محرومه دي همداراز له باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شهاب الدین خان بیا پر دې مقول قبایلي ولس تعلیمي ادارو اسپتالونو سړکونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري د امریکا د چار وزارت ویلی دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي د بلو چار وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي چې د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي دا وروسته له هغو چې د تېر زیارت پر ورځ پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي د مسعود طالبان یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشرانو ته ویلي چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې چې پکې و نور مشکوک وسلوال جوبل شوی دی شامی مسعود له دا ډیویژن د طالبان امیر او پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ خو دی وو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د نګهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي وړي د وژل کېدو خبر ورکوي د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د نګهار والی مولوي میر احمد ګل پرون د پیښور په سپینه وړ سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو خو پاکستان حکومت او طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی د عالمانو د سراسري شورا یو مشر مولته الله الدین پرون مشرانو ته ویل چې دینی عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې
اسرار الله مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کړی دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج سحر ورته کتنه کوي
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وایي که څه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد ضربې از په نوم عملیات روان دي نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري کوم چې د فکر وړ خبره ده د ادارې په وینا د روسیو کې په پیښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوټه کې د ډزو په پیښه کې ځینې اهلکاران وژل شوي دي ادریه مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو له نور هم سخت اقدامات کول وی ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي نو پکار ده چې په خاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دا رنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادریه کلی کې چې تیره ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې دوران د رینجرز مشر خپلو تازه انکشافاتو کې ویلي هر کال کراچۍ کې 225 ارب روپۍ غیر قانونی طریقو د خلکو نه اغستل کیږي کوم چې د هدفي وژنو او تر هغه په ګډون مختلفو جرمونو د پاره کارولې شي دریه مخکې لیکي چې دا پیسې د غیر قانونی کار پارکینګ شادي حالونو منشیاتو میچ فکسینګ زکات او فطری او د غرنګ په زمکو د قبضې په ګډون یو شمیر ذریعو نه ترلاسه کیږي او د دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند د بااثر شخصیتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم وي دریه زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي نو بل طرف ته د دغه خلکو مالی مرستو او درولو د پاره لومبه ګام هم نه لري پورته کړی شوی چې اوس دا هر څه مخې ته راغلل نو حکومت له پکار دی چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوي وکړي او دې لړکې دی واضحه پالیسی جوړ کړي او هغه کې دی د هیڅ مخ ملازه و نه کړي چې دا رنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوي وشي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومانو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن دفترونه وتړل. بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. پوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنځم به پورز په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړي او کارکونکو ته 15 ورځې وخت ورکړي چې له پاکستانه ووځي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې لاس درلود. ورسپانې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکونکي درلود چې ټول پاکستاني وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 140 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خپور شوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کال کار کړی دی او تیر کال هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره شوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث شوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون پر 10 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاو دی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادي قانون له نه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو، ملیشو، زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم ځورول کېږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خو تر پخوا ډیر خراب شوي دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روشي مبارکي په میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې طالبان استاذو په وروستیو څوونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړي. دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپل پرونی کتنې کې د اوربند وړاندیز وکړ خو حکومت او وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته بغوښ شو.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
په مخالفینو باندې مغوښه چې باید جنګجنګي وشي، همدارنګه دولت هم غوښتنه وکړه چې د شلم قانون کې څومره تېزی امکانات په لاس کې ده، باید شلم حاضر قانون کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورمور سوري احمد دولت طرف ته ویلي دي او هم د مخالفینو خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تنظیم طرف نه دي. دا یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه مولوی
عطا الله لودین هم در از وویل د روژه په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریځ د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
دا مشال ریډیو ده.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالی مرستې ورکړي. د مقالې لیکونکي په خبره کچم طالبانو له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان ځمکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کارولې، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله طالبان د یو مهم اتحادي په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار علم مومند اورو. ورسپان وال سټریټ جرنال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبدالله نومي یو طالب قومندان له خولې لیکي چې کله هغوی ته د وسلو ضرورت وي نو هغو ایرانیو مرستندویو ته ورځي، څوک چې دوی ته د میاشتې پر سر 580 ډالر تنخوا ورکوي. د ده په خبره ایران دوی ته هر هغه څه ورکوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته د وسلو او مالی مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریحانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځینې غړي یې بیا په واک راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورسپاڼې ته له څه ویلو ډډه کړې، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکي اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي او دا په داسې حال کې ده چې امریکا غواړي د کال 2018 وړاندې په مکمله توګه د طالبانو رول ختم کړي او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستان خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلی دی چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپله پراکسي جګړه پر مخ بوزي. او چارواکي وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکي وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریحانه میشن کړی ده چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاصه توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدو اړیکو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون را نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو سیم یو بل رپورټ ترازو. د افغانستان دفاع وزارت لپاره د امریکا نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختیا پرو ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ورغلی او د هغې د وسایلو په اړه رپورټ چمتو کړی دی. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچني پینتاګون مشهوره ده یو سلو شپېته میلیون ډالر لګول شوي دي. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 4.5 متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځای شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپل برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایی شي لري. د دفاع وزارت له دې نوي ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده، نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري له ګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو 3.5 میلیونه او $3 لک لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ $12 میلیون مصرف راغلی دی. امریکایي جګړن ټاټ سیمونایټ چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولي. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
اسمت سروانو چې رپورټ یې درته وړاندې کړي، دا رپورټ د اسوسیټډ پریس خبري اجانس رپورټر جوړ کړی و. او اوس هم په خبرونې په دې وروستۍ برخه کې لږمنې سره سم د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میو منئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د رحمان بابا د یو بیت په طرحه د مشاعري ریپورت ولرو. بیا بل استاد شاعر او لیکوال غازی سیال سره د هغه د ژوند د هنري سفر د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یو خواږه ترنوم یو خوندور نظم هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دولتي کچه هر کال د رحمان بابا په یاد د هغه د یوې غزلې په طرحه مشاعره جوړېدله چې لر او بر پښتنو شاعرانو به پکې برخه اخیستله، خو په تیرو 3 لسیزو کې دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. تېر هفته په جلال آباد کې دا پخوانی دود یو ځل بیا تازه شو او د رحمان بابا په یاد یوه طرحي مشاعره جوړه شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې په ګډه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا یاد د هغه د یو شعر په ځمکه د ترهی مشاعرې په جوړولو سره تازه کړ. دغه مشاعره تیرونه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار پروالي سلیم خان کندوزی سربیره پکې لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل د رحمان بابا د دغه بیت په ځمکه د مشاعرې له جوړولو دوه موخې درلودلې، چې یوه یې د رحمان بابا یاد تازه شي او بل له دغې لارې څخه د سولې او امن پیغام ورکړي.
تاسو که متوجه شئ رحمان بابا د پدې شعر کې راځي او پیغام پروت دی ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشې بستا په لور گزار شي. مونږ پښتانه دې پر متلونه هم لرو او بیتونه هم لرو، نو مونږ یو چې خپل عمل د لارې مل دی چې څه کرې هغه برې وي. معنا یې دا ده چې که چیرې ته په ټولنه کې د خلکو سره نیکي کې نو بیرته تا سره په مقابل کې نیکي کېږي، او که بدي دې وکړه بدي دې سره کېږي. مونږ غواړو چې په دې سره خپلې ټولنې هغه افرادو ته چې اوس یې ملک ټوپک په لاس کې او د خپلو وطنوالو په مقابل کې جنګېږي ورته وایو چې که تاسو غواړئ چې تاریخ ساز شي او کیسه ساز شي نو ټوپک پرېږدئ او قلم راواخلئ.
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو د رحمان بابا د یاد بیت په ځمکه خپل لیکلي شعرونه ولوستل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
چې قربان پر سر او مال د حق په لار کې د یادونو سلی جوړې په مزار شي، اعتکاف په خپل مټو تل په کار ده، هسې نه چې د بل چا د اوبو بار شي. زه دلګیر به تل هغه لاسونه خپل کړم چې تڼاکې د خدمت په سمه لار شي.
نه به ما او تا سره یو شو، نه به جوړ لر او برخار شي، نه به زه شمه بېغم، نه به ستا ژوند په قرار شي. زما وجود دې رانه واخیست او هېواد دې راته وران کړ، خدای دې پټ کړه په شرمونو در پسې دې دا زار شي. زه همداسې غلی ښه یم، مانه مه کوئ پوښتنه، څوک چې دلته رښتیا وایي د منصور غوندې په دار شي. ویش قربان ستومانه راغلی همدا ما درته ړنده کې چې پناه د تورو غرو یې احمدزی دې له تا زار شي.
یوه ورځ به دې په سر خاورې انبار شي، بل څه نه یو نیک عمل به دې په کار شي. بیا به هلته کړې افسوس چاره به نه وي، د ګناه پیټه چې ستا په اوبو بار شي. د دنیا ژوندونه بس دی که پوهېږې، ماڼۍ مه جوړوه تلل دې له دې دار شي. ثنا تل وایه د رب راسخه ګوره، هسې نه چې دوڅقیانو کې بشمار شي.
لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر زهیر وایي پخوا به هر کال د رحمان بابا په یاد او د هغه د شعر په ځمکه مشاعرې کیدلې، خو په تیرو څو لسیزو کې دا برخه له پامه غورځېدلې وه. اوس چې بیا را تازه کیږي یو نیک ګام دی.
که په تاریخي لحاظ باندې وګورو نو د هر پسرلی به د ظاهرشاه بابا په ټوله پادشاهي او د هغې نه وروسته به د رحمان بابا مشاعره خپله د اطلاعاتو کلتور او د لخوا هغه وخت کې جوړېده او ډېره به همدغسې یو باید به یې ورته ټاکه او په هغې باندې به یې خپل هغه کېده. مګر دغه دود اوس بیا لږ څه چې ګورم راژوندی شوی دی او سږ کال بیا دغه د اطلاعاتو کلتور وزارت او د خپلې همکارې موسسې لخوا دغه دود راژوندی شوی او پسرنۍ مشاعره یې جوړه کړه. هغه جوش او خروش چې د شعر نه وروسته شاعران بدرګه کوي هغه پکې نه لیدل کېده. نو امید دی چې دغه نیمګړتیاوې په آینده کې کمې شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دغه ډول مشاعرو جوړول پر ځای کار وباله. نوموړي شعر د ټولنې د فکري رغونې په برخه کې مهم وباله.
مطمئنم انشاءالله چې دا د همیشه بهار لقب دا شاعران همیشه د ننګرهار دپاره په خپلو ښایسته ښایسته شعرونو لا نور خپلی کوي او مشهوروي. په شعرونو باندې موږ کولی شو چې خپل د صلح د امن د ورورولۍ د فضا د را پیدا کولو را جوړولو کې ډېر زیات دینه کار واخلو.
رحمان بابا د پښتو ادب یو ټولمنلی شاعر دی چې د شیرونو یو زهیم دیوان هم را پریخه چې لر او بر پښتانه په ډیر عقیدت او احترام سره لولي او پر شاعرانو او لیکوالو سربیره نالوستو خلکو هم د هغه شیرونه د متلونو په شکل زده کړي او د خپل ژوند په چارو کې ترېنه ګټه اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، غازی سیل چې د خیبر پختونخوا له بنو سره تعلق لري سکالې عمر 23 کلونو ته رسېدلې، خو کله چې هم په پېښور کې لوی غونډې او مشاعري جوړیږي نوموړی پکې له بنو څخه ګډون کوي او په خپلو درنو شعرونو ویلو سره مشاعره درنوي. نوموړي سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. غازی صاحب در ته ووایه چې څو کلن به وي چې د ادب میدان ته راغلي؟
زه 2 اتیا نه وخته یم، د باندې یم. بالکل.
او څو کلن به وي چې ادب میدان ته راغلي؟
زه قریبا د 11-12 دغسې عمر کې به راغلی یم.
یعنی 11-12 کلن وي چې تاسو د ادب میدان ته راغلي؟
بالکل بالکل دغسې به وم.
لومړي شعرونه چې تاسو ویلي هغه په هغه وخت سره چاپ کېدل، په هغه وخت سره میگزین وي نه وي، سندرغاړو ویل نه ویل؟
میگزین وي ولې نه وي، هغه وخت کې ژوند و، خپلواک و، لار و، ډېرې رسالې وې، شهباز و، بانګ حرم و، انجام و، انقلاب و، دغه کې به وایو صفا د پښتو د پرم و کپه په هغه کې مې لیکل کول. خو وروسته مې لیکل شروع کړل چې همیش خلیل خواته ډاډ راکړه. همیش خلیل داسې ډاډ راکړه چې ما خو به اوله چربیت عوامي سندرې به په خپل کلي کې ویلې. ما خو داسې اول نه ویل چې زه شاعر هم یم. ما خو ویل چې بس یو هم خپله ځانس دی هغه دپاره مې چربیت بدلې دا سندرې به مې ځان سره ګڼولې. خو یوه ورځ ما یو نظم لیکلی و پښتون، نظم هغه ته ور واستوه، د جمهوریت رسالې ته. جمهوریت رساله کې هغه چاپ شو، د چاپ شو په ټایټل باندې چاپ کړو، غټو غټو حروفو کې چاپ کړو. ما ته یو ته د ډډګرې نه یو ختم په هغه کې واچو.
د هغه نه وروسته بیا تان د ځواني و ستاسې احساس څنګه و چې لومړی نظم ستاسې چاپ شو؟
زه دومره زیات خوشحاله وم چې د جامې نه بار وتلم، ځکه چې دا باندې هر څوک خوښېږي چې هغه وخت خو د چا اخبار کې به چې نوم راغی لکه چې ډېره غټ غار یې ډنګ کړی که نه. نو ما هم دومره ډاډګیرنه وشوه چې نورو رسالو ته مې هم لیکل شروع کړ. او بس دغسې زما ډاډګیرنه کېده، داسې کېده کېده چې زه دغه مقام ته راورسېدل.
زه چې تا 45 کلونو نه دې ګورم چې هرې ادبي غونډې ته تاسو د بنو نه راځئ او دلته پېښور کې پکې ګډون کوئ، په دغومره تاسو ویلې چې په 11 کلنۍ کې ادب ته راغلی او اوس د 23 نه اوښتی عمر دی، نو په دغه 20 کلن سفر کې تاسو
ستړیا محسوس کړی؟
نه نه بالکل ستړیا خو مې بېخي نه ده محسوس کړی. زه دغسې وایم چې آیو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. زبا خو ہمت و شم نہ دے اخشے ہوئے سے خدا کا شیلا ویم چل لکھا 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 وغیرہ لکھا.
تسی د یو خ شاعر پتوګه باندې په اړه د خیزه برخه کې کاغه فلمی شاعری دا کاغه په ولسی رنگ کې شاعری دا چې سندرغاړو ویلې دا او کاغه چاپی برخه کې شاعری دا په شعر باندې ډیر مشهور یې. خو زما د معلوماتو د مخې تاسو نثر هم لیکئ، په نثر کې موسی لیکل کړی دی؟
په نثر کې مې درې کتابونه لیکلي دي ناولونه. د یو نوم دا بنځای چې په 1978 کې چاپ شوی دی، هغه اوس هم په د ایم اے په سلیبس کې شامل دی. د بانو یونیورسٹی او پشاور دواړو یونیورسٹیو کې شامل دے ویشی. بل یو نظر میں لکھ لے دے ناول منگارئی. منگارئی دا سے ناول دے چاہ دا رب کے زہرا شوی دا چھ خزا چ مجبور شی بے سن شی کولا خزا آغا کارم کولے شی چھ بیا سڑائی مخ نشی لی پاگا کے زما دا سے کردار دے سے کمی نوم ہمورتا منگارئی خی دے پاگا بندے ماتا خیبر پشتونخوا ایوارڈم پرا کری دے. ناول زما کشمالا. کشمالا کے دا روشن خیالی اور دا پشتنی روایات پتا بنا ملی کلے
دا خو ناولو نشلو ام دا سنور حساب سانی دی هم لیکلی
افسانے میں ملی کلے دے سیور پر نوم باندے سے آگا کے قریباً دویل استی کا دیر لس افسانی شامل نہیں اور پا بیل بیل موضوع کانو باندے لیکلی ایوہ ترجمہ ہم دا پکے.
یعنی دا سلور کتابونه تاسو په نثر کې لیکلي د شاعرۍ موضوع کتابونه؟
د شاعرۍ مې ته انداز مته نشته، خو دا څه دی چې یو رنگونه بهارونه بل ژوند ښکلا پرخه په ګلونو دا شاعري ده. دا ازادۍ سحر دا د ملي سندرو باندې مشتمل دی. درې مې د نعتونو مجموعه خوښ شوه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ابیب عابد په خواږه ترنم کې یو نظم چې پیښور په هنتون کې د امن مشاعرې په موقع ویلی وو.
د سو اسویلو نه بسندر جوړو حالات به بدلو دا تراړ تراړ شونډې بملګرو خندو حالات به بدلو د چمنا د کسینا د کورن د حجرینا د هر خیل خانینا د مین باران کے باپ شریک ٹولو حالات بدلو خٹک یوسف زیدے ممن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتنون دے بپڑک لر ٹوریو زیل رازو حالات بدلو اتنون دے بپڑک لر ٹوریو زیل رازو حالات بدلو دا ونی ونی جڑنا زخمی زخمی خیالنا پریوتیو می دنا دخ پل خویندرن او سلی باس کو حالات بدلو کلر دا قبر دے کا خز دا کنر دے علم کا ماہی پر دے آواز دخ پلوا کئی بہر تنگی تار سو حالات بدلو دسو اسویلو نا بسندر جوڑو حالات بدلو دا تراڑ تراڑ شنڈے بملگرو خندو حالات بدلو حالات بدلو حالات بدلو حالات بدلو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خط او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو ده.